라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شبي پیل شو په دې خبری مجله کې به چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو
د افغانستان اسلامي جمهوریت ترکی ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري
د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي
ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري مثبت پروگرام نلری حتی عقل خرابی مخونی است
د بی پولی خبریالان و طولنی افغانستان د خبریالان و لپاره مرگونه هیواد بلله سویدن کمیته د غزنی په چون امن و سیمو که کتاب تونو نجور کری
در ورزی لشل تر اوویشت نفر پولی مراجعین لرو
پا پیل که هم د سات خبرونه ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همژغې اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي د دې ادارې د شمیرو له مخې د جنوري له میاشتې را په دېخوا 18,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځایه شوي او تر دې دوو ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوو میاشتو کې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او چا په خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویلی دی چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 18 کلونو لږ عمره کسان دي د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبیعي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه د دې بانک د خبرپاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه ډوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي د آسیایی پراختیایی بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون وویل د 500 میلیونه ډالر دا ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوي او بیکاري هم تر وړ کال 14% کې زیاته شوې ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخته د بریټ په نتیجه کې ټپی شو ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدن نه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدلې ده وروسته بل خبريال عزیز سید په روختون کې د ابصار علم پښتني تورغه او ویل چې نو موړې ډاډرې او روحیې عالی ده دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو د په دې مشهور ده چې په ملکی چارو کې بیا بیا پر پوز د پوز پر مداخله انتقاد کوي ابصار علم په خبره کړی ویډیوي پیغام کې ویلي هغه کسانو چې پر دې بریټ کړي د پیغام دار چې لدا سشانو نوی ریژی او لخپلو حدسو با پشان نشی. ده پاکستان ده کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد ده پیش اقندلی او ده تحقیقاتو غشتنه کلیده. ده هند صدر اعظم لخپلو هیوادوالو غشتی چه لکورونا و باسره ده مبارزی لپاره تر وسه وسه حدسو کبی. نریندر مودی وویل هیوادی یو زلبیا لستری جگری سره په مبارزه بخت ده. ده پخپلت تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. په هند کې تر 15 میلیونه او 6 لکه ډېر کسان په کورونا اخته شوي او تر 1,02,000 ډېر کسان د دې اخیستونکي ناروغۍ له امله مړه شوي دي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو لزیاتیدو سره سره پر روسیا کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې ورسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوی بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده د اوکرين په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتیدو موضوع هم د یادولو ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو صدر وستو ساتونو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 14، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن چهارشنبه ده د مریض 1400 مریض کال د ثور لمړی د 1442 هجری قمری کال د روژې 9 او د میلادي 2021 د اپریل 21 ستاسو د دې خبرونه کوربه ز اسمت ساروانیم. انقره د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. افغان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی دی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل احمد شبر په یو راپور کې وړاندې کوي.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکي شنبې په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره شپه یوه تلویزیوني پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولای چې په راتلونکو دریو ورځو کې د غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نکړه. کله چې چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داس وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دی د راتلونکو ګامونو دپاره د اسلامي امارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ترکیې ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناست د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناست څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دې ناست کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شان سپرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزن ډېشي ځکه چې بیلابیلې خواوې تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقې ته نه دي رسیدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې شمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11مه به وځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبانو د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته ځان اړولې دي. ولسمشر غنی پرون په ار کې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه‌شنبه په ارګ کې د خی حکومت ولې او بشري سرچینو ونی په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرینم فراموش نکنین چې 1 میلیارد ډالر حرکت طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بند نارکو ولې ورانه وي که د جوړولو قوت نه لري، مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلانو غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لاره په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منل دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبان ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه د دولت تور رد کړ. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک څرګندوي او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې ویلي چې دفاع وزارت ته په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان لمخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ وویل چې د میل پیل د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحد ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اوسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویلی وو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړي و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلې و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې وژل شو. ورسپانه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابت کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه انجونې خونځیو تزی غن انجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکټرانی شوې دي، د پارلمان غړي شوې او یا هم په ورزشلو بو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا خزي شاته پریخودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا خزي خپل ټول لاستراوړنې او بایلي. افغان مرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه هم خودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغه یو وار بیا د 1999 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړي وو، درې تنکی زامنی وروژل او دای اړ کړ چې یبلی پخې کابل ته وتښتي. وای لای هم هغه پیښه له یاد نه زی او ډاریږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي وخت د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخواله تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونه عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه دا وړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دې ټولنې په وینا په نړیواله درجه بندی کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122م غواښونکی هیواد دی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندیشمن شودل شوی او ل اړوندو بنسټونو د دې چارې د غم خوړلو غوښتنه شوې ده. نور هل په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې وزل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بلل دی. د راپور چننسي شنبه خبر شوې افغانستان د سولاتیا هیوادونو لړلې 122م هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواخ ډیر دی. د هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی وو. دغه سازمان هر کال په سولاتیا هیوادونو کې د رسنوي وضعیت پاره معلومات د رسنیو خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په د بیپولي خبريالانو سازمان خبر شوی راپور ته اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجيب خلواتګر نن سه شنبه آزادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د آزادۍ بیان همدارنګ د رسنیو وضعیت متاسفانه هر ورځ تر بل خرابېږي، تاوتریخوالی هر ورځ تر بل ډېریږي. او دا لامل کیږي چې ځینو رسنیو خپل کار پرېږدي، همدارنګه ځینو خبریالانو هم دا خپل کار پرېږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونډه
بل جدی اندېښنه ده. یو شمیر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندي نه دی او دا حالت ورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت د خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډیر بد دی، یو ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان دی مختلفو کړیو لوري تهدیدی، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د تاوتریخوالي ترڅنګ اطلاعات تنه لاسرسی او کاری خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
سویدن کمیټه د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوب کړي او زده کړې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
محمد نور علی خیل تلسکلان دی د غزنی مقور ولسوالی اوسیدونکی دی. علی خیل وای هر ورځ له کلی څخه د ولسوالی بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپل خوښي د کتابونو مطالعه کوي. نو مولای وای ځینې کتابونه کلی تولم، هلته نور ځوانانو ته ورکوم ترڅو مطالعه وکړي. د دغه خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکری وده کې مهم رول لري. علي خیلوای ارمان یې داو چې په خپل سیمه کې یو غنی کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو. اولته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علی خیل وای د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو لپاره ارکلی سره مخ سوي دي. نو مولای زیاته ویله جګړې او بدبختیو د خلاصون لار یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپل روشان راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکری ودی د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادي راډیو ته وویل لا تیرو څلوېښتو کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دغه خبره په داورستوي کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړی دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ شوی دی چې شاوخوا 14000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. شاغلی یوسف زیاتوي تر څنګه زده کوونکو ته د دې د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کېسته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر څلورو زرو زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپل خوشي وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین، په سلګونو استادان راځي د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی. په دې کې ډېر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډېر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کېږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کېږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نو موړی وای د دغه مرکز لا جوړې دو سره په خلکو کې د مطالعه شوق پیدا شوی دی. په اوسط ډول هر ورځ لا شلو تر وویشتو پورې ځوانان د کتابتون ته راځي او خپل مطالعه کوي. نو موړی وای ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لري پروتو سیمو ته وړو، هلته په ځوانانو ویشو، لا دوه ونو یو ورسته په سیورځو او د لیست لمخه کتابونه ځینې راټولو او کتابتون ته راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو او هغه کسان چې کتابتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو. سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقور هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لوري پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د راپورونو له مخې د نوال نه روغتیايي وضعیت ښه نه دی او هغه نه د خوړو اعتصاب ته او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړي ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصيل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تشلا سنستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. نوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د اکشن بی پروس د ماسکو په ختیځ کې 130 کیلومتره لرې زندان ته ولېږدول شو. د مدافع وکیل او همکاران وای د نوالنی روغتیايي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټرې اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر د طب دوه پروفیسران او د اعصاب یو ډاکټر له مشتره دي. یو ته هم اجازه ورنه کړه چې خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له نهو انتظار یو خاور یو دوړي دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکاره به احترامي ده.
نوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی د مارش په دیرشمه وروسته تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنه کړه چې خپلو ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بهیسۍ په خاطر وبیني. د ولادیمیر زندان مسؤلین وای د نوالنی لپاره هر ورځ روغتیایي اسانتیاوي برابرې شوې دي او د هغه روغتیایي وضعیت د اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوف خبري اعلانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګر شوی او روغتیا پالان نه دي توانېدلي چې د هغه سمه درملنه وکړي. نوالنی تیر کال د اگست په میاشت کې د نوې چک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شو. بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ او تر درملنې وروسته سش کال په جنوري کې روسیې ته ستون شو خو د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او زندان ته یې واستوه. د روسیې حکومت د نوالنی په مسمومېدو کې له خپل لوري هر راس لاس لرل ردوي او هغه یې تورن کړی دی چې د اختلاس په تور د پخواني توقیف مقررات یې تر پښو لاندې کړی دي. دا تور بیا هر وخت نوالنی رد کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږې اداره او چاوي د 2021 کال په لمړۍ درو میاشتو کې یو اتیا زر افغانان لخپلو کورونو بې ځای شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د برید په نتیجه کې ټپي شو. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدنه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او باسره د مبارزې لپاره تر وسه وسهاتي وکوي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي ترسره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ دی چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي.
دا ژوند رنگونه.
سلام ستانم څه ده؟ زما نوم هدیه ده، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. هدیه جانې دلته څه کوي؟
دلته زه د خلکو کالی ګنډم.
څومره موده کیږي چې د خلکو کالی ګنډم؟
شپږ میاشتې کیږي چې د خلکو کالی ګنډم.
څنګه کالی ګنډل دې یاد کړی دی؟ اوس کالی ګنډلای شي؟
هو، هر ډول کالی ګنډلی شم، لکه پنجابي، اوریب، دریشي، جمپردمن او هر ډول کالی ګنډلی شم.
څنګه علاقه مندې لري کالی ګنډل ته؟
نه، علاقه نه لرم، خو دا د مجبوري وچینه ده چې کالی ګندم.
دلته تا تماش درکې؟
هو، ماته په میاشت 8000 افغانۍ ورکوي.
په دې پیسو باندې څه کوي؟
په دې پیسو باندې خپل کورنۍ حمایتوم او خپل درسونه ته ادامه ورکوم.
که څنګه مکتب ته ځي؟
نه، ځکه چې سکال د مکتب نه فارغ شوم او غواړم چې پانتون وایم.
څنګه پانتون ته تیارې نیولی دی؟
هو، پانتون ته مې تیارې نیولی وه، خو اوس خلاص شوې ده. اوس کانکور د کارتونو په تمه یم چې کارتونه مې راشي او په کابل پوهنتون کې امتحان ورکوم.
ښه، په کابل پوهنتون کې به کوم پوهنځی وایي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځی کې به محصل شم.
کمپیوټر ساینس پوهنځی دې څنګه انتخاب کړی؟
والله، د ماشومتوب نه ما په کور کې ګیمونه وهل په کمپیوټر کې، او ځان سره مې فکر کوم چې دا ګیمونه به چا جوړ کړی وي او څنګه یې جوړ کړی وي، او غوښتل مې چې ګیمونه جوړ کړم او د افغانستان د مختلفو سیمو په کې شامل کړم.
څنګه د ګیم هغه موضوع به دې څه؟
د ګیم موضوع به د افغانو ښځو لاسنیوی وي، ځکه چې افغان ښځې ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره مخامخ شوې دي، او دا ګیم د همدې لپاره غواړم جوړ کړم.
ډېره زیاته مننه،
هیله کوم.
او اوس به میکروفون سید سمی عباس ته ورکړم چې بل خبرې